شي مواد نیولی دی. د بلخ د امنیه قمندانی ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د 1398 شمسی کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپیته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد سوځولي دي.
په 1398 شمسی کال کې په مجموع کې څلور شپېته عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګې او 11 کیلوګرامه چرس نیولي چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چار وزارت وایي طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې بده هم وایي چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر په لسوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري په دیړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکی پوري چې مخي او به خپل ماشوم ته چې دغه شوده ورکوي چې دې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوس یې میړه د نشې پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزم خراب شوی دی لګ مجبور یم چې جنگ کوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څکړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همد خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي خو د دوی ټوله مبارزه د نشه یي موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وایي د نشه یي موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د ده په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو کښت ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي یوازې د نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وایي چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشه یي موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه همزمو
کوم پر یو وخت د نشئی موادو د کخت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونکړو نشئی مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه دی یو بل پوره کوونکی دي. زموږ د ایسایی لمخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور خي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی وو، خو سخ کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فرا، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاقو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې سکرل کېږي او هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کېږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سخ کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګې کرل سوي او ډیر چرس یې تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړی هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتا وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سیند پخوا د معتادینو د اوسېدلو ځای وو، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سیند کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دې که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شیانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شیان ونه سوځوي نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بی سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې لخوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي، هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالي لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ ګوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هره اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیایي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخ کال د یو پناځای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړې چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیشبین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وسام ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښي چې ماشومان یې معتاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضي زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان معتاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی نارام مبی دا وچ پوستکه د دا جوشي او به د او بچ دي هغه خپل ماشوم ته ورکه، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو څه مقدار پاتې وي. کده بل خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه مند یو خويندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چي دغه اپین راخلي د خپل سيدي یا د سنيد نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي هغه شوده ورکوي. نو هغه چې کله هغه وروي هغه سره هغه خوبول شي او دوګدي مدیر لپاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره هغه ويد کیږي او مور ال خپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د دې زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر ده چې حدیث را د فوق ولده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوه عوارض جنبی په دې کې ده چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي. دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره د هغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډیر کمیږي. او بل خبره ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې د پاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي. او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې د پاره دوام وکړي نو دا ټیګو په شکل باندې کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدی کبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي. دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي، کاربامازیپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو د طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویده وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي اوجاړي او هغه مور ورته شیدو ورکي. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پوهیږي، ورو ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمې طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینوباربیټل دی، د فینوباربیټل دا په خپل مینټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه. همدغه رنګ فینرګان، نو دغه دواګانې فوق العاده او به بالخصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي. نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا وروسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومانو ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه اخلي، ځکه د هغې توان او وس دې ته نه وي چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او هلته فیس ورکړي او د هغې مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوهیږي چې دغه دوا ما تا ته د آرامش لپاره درکړي، دا د څلور یا پنځو ورځو نه زیاته مه مصرفوي. که چیرې د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅکله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغې ته نقص رسي. که چیرې د اوږدې مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منځته راوړي او بیا د هغې څخه وروسته دا دفتنې بند کړي، نو په مرکزي عصبي سیستم باندې منفي اغېزه کوي. هغه ته بې خوبي منځته راځي او چې کله بې خوبي منځته راغله د دې څخه افسردګي منځته راځي، ډپریشن منځته راځي. باید چې موږ خپلو ماشومانو ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو.
میندې څنګه پوه شي ماشوم یې معتاد شوی دی؟
کچیرې د دې ماشوم خوب نامنظمه شو، ډیر په قار وي، ماشوم زشت وي، ماشوم جاړي، ماشوم نارامه وي، نو دا په دې معنی ده چې ماشوم معتاد شوی دی. او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د څلور کلنۍ پنځه کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو نه تر پنځو کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو څخه ښکته ماشومان دي. د دوو نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د دوو څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري. او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب نه راځي او ماته غدوا راکا، نو دا د احتیاط مسله شوه. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي، نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګي دی، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوږیږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوږیږي، هغه په دې تروزي در حاله چې هلته خبره د دوا وي چې هغې ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا د آرام شي، نو بیا د احتیاط مسله راځي.
د کورنیو دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطرې وړ ده، د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له دوو کالو راهیسې نشې کوي. دا وایي چې نشې یې اعصاب ور خراب کړي. دا اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولې معتاده شوه او ولې نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم، نه خبر وم چې زما میړه تاریا کې و. ما ول چې زما لږه خېټه مې درد کوي، ویله راشه دوه لږې مې اوس کا خکېږي. آیا زه ته دروغ مه وایه چې دې نه نه خکېږم، ډاکټر ته بوزه. ما دوه لږې مې اوس کا بیخه ټیر شوم، رو 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 با مخته شوم. یو کاله مې پوډری وم، زما میړه دغه هم پوډر اس کې هم شیشه اس کې. ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه اوسکا شیشه مې اوس ګلم ویل چې ښه هم دا شیشه ښه دی اوس مخته شما دوه میاشت مې شیشه مې اسکلې دی چې اوس مغزه مې خراب شوی دی لږه داسې وخت راځي چې داسې اصلا نه پوهېږم چې دا ښه دی یا خراب دی مجبور یم هغه جنګ کوم چې بلې جنګ مخکې خو ښه وی بلې اوس څنګه شم ما ویل چې اوس تا شیشه ماته ورکړه چې شیشه اوسکا ښه دی ښه دی ما شیشه اسکه ته بېخي مغزه مې خراب وکړه چې اوس لیونه شمه څنګه وکړم داسې ماشومان وهم چې بېخي نه پوهېږم چې لاره باندې روان یم نه پوهېږم څنګه روان یم چېرته روان یم چېرته روان نه یم بېخي خراب شوی یم خوراک مرکم نشته فقط داسې زړه مې کېږي چې فقط دغه شیشه مې اوسکم خرابېده کېږي هیڅ خبره نه یم خراب کور ته ناست یم زه خو بدبخته شم د ماشومان بېچاره دا هم بدبخته کېږي زه بس دا به څنګه وکړم باغونه مې خرڅ مې کړه یو جریب دا اسمکې مې خرڅ کړه دا خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي بېخي داسې وخت راځي چې بېخي اولادونه به هم تېر کېږي چې وایي اولادونه به هم تېر شم دا خپلوان نه مور نه پلار نه بېخي خلاصه کېږي چې وایي بېخي تېر شما خو بس پوډر مې ښه دی شیشه دی ښه دی دا نیشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي یا به د مور سره یا پلار سره چېرته به ځي چېرته نه ځي بېخي یې پرېږدي زه خو کوشش کوم دا پرېږدم خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی اسکي دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدی چې دا پوډر اسکي دا نور څه اسکي ستا زړه م کېږي چې زه دا خو اسکي خو زه به هم کېنم چې زه به هم اسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونی روسي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا ستا چی ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدی لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورس کور ته یوازې راځي او خپل خزي ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای دا چی ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یوه اشاره ښیې زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یوه اشاره والله که زما استاد په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړه
وبخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بېخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والله سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
که موټر خو به دې نه وي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تاسنا دې راکه
ښه دا دی امر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکه امر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکه
اسناد څه مې کړه ته ودرې ته غجب کې مې شي دا دی واخله
هلکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
پوه امر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دا دی کېناستم
دا څه شی دی فورمه دې راوړې ده
هو دا فرما میرا وړی دا وای سترګې دې چکا
خ خ ته فرما راکا
دا دې واخله
خ خ پر یو سترګې لاس ونیسه
دا دې لاس می ور باندې ونیو
هغه مخ مخ تورې ونی
هو وینه می
هغه دی اول تورې غاخونه لوړ دی کخته
کته کته لوړ دی
خ د دوهم تورې خوله کمه خواته ده
چپې خواته ده
په اول کتار کې ټول سو تورې دي
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي
اوس نو پر دغه بل سترګې لاس ونیسه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول تورې غاخونه کومې خواته دي
کته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرخه کې ټول سو تورې دي
ټول یو دوه درې تورې نه څلور تورې دي
په آخري کرخه کې سو تورې دي
په آخري کرخه کې یو دوه درې شپږ تورې دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاون ته ورکه
ولې خیرات و
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای
ولې نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته به ورغلی وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي خو موټر نشي چلولای
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي
نه نه جوړېږي
دا خو ډېره بده شوه اوس به څه کوو
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو عملي سړی یم بل کار زه نشم کولای دا ټول زما له خپله لاسه که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بېکاره نه پاتې کېدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان